وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. نن د دوشنبې ورځ ده، د 1429 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 28 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اګست له 19 سره برابره ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.96 اوریدلی شي، او په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 0.15 هم اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د حکومت یو شمیر مخالف سیاسي ګوندونو د جرمني په منشن ښار کې د افغانستان په نظام کې د بدلون مسله څېړلې ده. د مصر د پوز مشر خبرداري ورکړه چې پوز به په هیواد کې نور تشدد ته اجازه ورنکړي، او د پاکستان حکومت په موقع ډول اعدامونه ودرول. د افغانستان د حکومت یو شمیر مخالف سیاسي ګوندونو د جرمني په منشن ښار کې د افغانستان په نظام کې د بدلون مسله وڅېړله. د دې کانفرنس پر خوالو ازادي راډیو ته وویل د سولې هڅې د راتلونکي کال انتخابات د پارلماني نظام جوړېدل او د مرکزي حکومت د واک کمیدل هغه موضوعات و چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې خبرې پرې شوې. د افغانستان حکومت د دې غونډې په اړه چې پرون پای ته ورسېده وویل په هیواد کې د نظام بدلون یوازې د یو قانوني میکانیزم له لارې ممکن دی. د منشن په غونډه کې د ملي جبهې اسلامي وحدت او ملي جنبش ګوندونو برخه اخیستې وه. د افغانستان د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان راتلونکي په اړه هر راز غونډې باید دننه په هیواد کې وشي. د افغانستان د څلورو ولایتونو او چارواکو کابل کندهار د لوی لارې پر امنیت خبرې وکړې. په دغه غونډه کې چې پرون د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې جوړه شوې وه، پکې د میدان وردګ، غزنی، زابل او کندهار والیانو د دغو ولایتونو امنیتي قمندانانو او د امنیت رئیسانو برخه اخیستې وه. په غونډه کې د پخوانیو شخصي امنیتي کمپنیو له ساتونکو شکایت وشو، او د امن نظم د یو شمیر ساتونکو په منځ کې د ادارې فساد مسله یاده شوه. د غونډې ګډونوالو د افغانستان د امنیت شورا ته د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت د ټینګېدو لپاره یو لړ وړاندیزونه وکړل چې په دغو کې د لارې په اوږدو کې د نوو امنیتي پوستو د جوړېدو غوښتنه هم وشوه. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان او پاکستان د فوټبال لوبډلې په کابل کې مسابقه وکړي. دا دوستانه لوبې د جنوبي اسیا د فوټبال د سیالیو د تیاری لپاره ترسره کیږي. د افغانستان او پاکستان د فوټبال فدراسیون چارواکو ویلي دي چې د لوبې یو اصلي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبې لارې د دوستۍ ټینګول دي. د مصر د ځواکونو مشر خبرداري ورکړ چې پوز په هیواد کې نور تشدد ته اجازه ورنکړي. په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو او د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ څلور رسنیو شخړو په ترڅ کې نږدې 810 تنه وشل شوي. په هغه بیان کې چې د یکشنبه په ورځ خپور شو، جنرال عبدالفتاح السیسی ویل که مو څوک هیواد ویجاړوي موږ به پټه خوله پاتې نه شو. جنرال السیسی زیاته کړه په مصر کې د ټولو لپاره ځای شته. له دې خبرې داسې ښکارېده چې د محمد مرسي ملاتړو ته اشاره کوي. بل لور ته اخوان المسلمین ډلې نن د امنیتي دلایلو له کبله یو لاریون په قاهره کې لغوه کړل. دولتي رسنۍ تیره ورځ دا وخت خبر ورکړ چې د محمد مرسي شپږ دېرش پلویان هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو د هغوی د خوشي کېدو هڅه کوله. پر دغو کسانو هغه وخت حمله وشوه چې له توقیفه زندان ته بیول کېدل. د پاکستان حکومت موقت ډول اعدامونه ودرول. ټاکل شوی و چې په القاعده ډلې پورې مربوط یو شمیر وسلوال چې اعتراف یې هم کړی و روانه اونۍ په دار شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرون وویل تر هغو به دغه کسان نه اعدامېږي چې صدراعظم او ولسمشر په دې اړه خبرې نه وي کړي. پرویز رشید زیاته کړه چې نواز شریف به له ولسمشر سره هغه وخت وغږېږي چې زرداری له بهرني سفره هیواد ته راستون شي. د پاکستان تیر حکومت په 2008 کال کې اعدام د یوې مودې په مخه بند کړی و چې دغه موده د جون په میاشت کې پای ته ورسېده. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. ولسمشر ته د آذربایجان د اپوزیسیون ډلې د کاندید رستم ابراهیم بیکوف څو سره ملاتړو باکو ته نشتی لاریون وکړ. د دې لپاره چې په مرکز کې په لاریون بندیز لګیدلی او مظاهره کوونکي پرون د باکو له مرکزي سیمو نږدې 10 کیلومتره لرې سره یو ځای شي. مظاهره کوونکو داسې شعارونه ورکول چې زموږ رایې مغلا کوي او زموږ زغم مه اسمای. د لاریون د تنظیمونکو فعالانو په وینا پولیسو لږ تر لږه 12 تنه فعالان تر مظاهرې مخکې ونیول او د مظاهرې لور ته یې عامه ترانسپورت محدود کړ.
Thank you. سلام سهار منیک مرغه د افغانستان د هوا پیژندنی ملي ادارې د کابل او ځینلو شارنو د هوا حالاتو وړاندوینه د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړې ده. نن په کابل کې اسمان براک د اورښت احتمال سته. د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه 14. په کندهار کې اسمان شین دی. د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه 19. په هرات کې هم اسمان شین دی. د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 20. په مزار شریف ښار کې اسمان برګټ کل سوی. د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه 15 او په جلال آباد کې اسمان برګ او د اورښت احتمال سته. د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 15.
خبرونه مو له ساده رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. په افغانستان کې د تیلو د استخراج یو مهمه پروژه تړل شوې. په دې اړه په ریپورت سربیره به ملدې خبر کو چې په اوروزګان کې د لسګونو ملکي خلکو په وژنې او زورونې تورنې وسلوال قومندان چې د کورنیو چارو وزارت ته د نیولو امر کړی وي په دې ولایت کې اوس هم د سیمه ایزو پولیسو قومندان دی. د افغانستان د څلورو ولایتونو والیانو د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې غونډه کړې. په دې اړه د میدان وردګ د والي له ویان سره مرکه لرو. په افغانستان کې د پوهنې وزارت له رسنیو غوښتي چې خپلو پروګرامونو کې د سواد د زده کړې عامولو ته ځانګړی پام وکړي. دا مسلام سیلو کې وختونو ریپورټونه هم درته وړاندې کوو او د مصر په تازه حالاتو مو هم خبرو. تاسو د ازادې رادیو اورئ. په افغانستان کې د تیلو د استخراج یو مهمه پروژه تړل شوې. دا پروژه چې دوه کاله مخکې د چین او افغانستان د دوو شرکتونو لوري پایل شوه، تیر کال د تیلو استخراج شروع کړ. د افغانستان د قانون وزارت وایي د دې پروژې چارې په موقت ډول سنډول شوې او ژر به ستونزې هوارې شي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د تیلو یو پروژه نږدې یو کال وروسته تر دې وتړل شوه چې د تیلو استخراج هم پیل کړی و. په دې پروژې کې چې د افغانستان په شمال کې کار درېدلی دی، اکثر کارکوونکي چینایان دي. رویټرز اژانس د دې پروژې د یو کارکوونکي او د یو حکومتي چارواکي په وینا څرګندوي چې ستونزه له ازبکستان سره د ترانزیت له کبله پیدا شوې ده. تاشکند لا هم له خپلې خاورې د تیلو د انتقال په برخه کې له کابل سره د ترانزیت په اړه موافقه نه ده کړې. د چین د ملي پټرولیم شرکت او د افغانستان د وطن تیل او ګاز شرکت ترمنځ د مدریات حوزې د تیلو د استخراج پروژه تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شو او ډېرې هیلې ورته پیدا شوې چې له دې سره به د تیلو او نورو زیرمو په برخه کې په افغانستان کې پانګونه ډېره شي. خو رویټرز اژانس په دې پروژه کې د یو کارکوونکي په وینا چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي څرګندوي. اوس هلته وسایل سره تړل شوي او د دې پروژې شپاړس چینایي کارکوونکي هم تللي دي. د افغانستان د معدنو د وزارت و چارواکي جلیل جمرانی په کابل کې وویل چینایي ماموران په موقتي ډول وتلي دي او له ازبکستان سره به خبري وشي څو د ترانزیت ستونزه هواره شي. د معدن په وزارت کې د تګلارې جوړولو د برخې مسول زیاته کړه چې کار د دې لپاره په ټپه درېدلی دی چې پیسې هسي ضایع نشي. د جمرانی په وینا یو پلاوی به راتلونکې اونۍ ازبکستان ته ولاړ شي او هیله ده چې د ترانزیت مشکل به رفع شي. د امودریا د حوزې د تیلو د استخراج چارې تیر کال هم د جون په میاشت کې روسه تر دې کډې وډې شوې چې رپورت ورکړل شو چې د جنرال عبدالرشید دوستم په لوی وسلوالو برید پرې کړی. بیا وروسته چین موافقه وکړه چې 300 افغان پولیس وروزی څو هلته تر 80 میلیونه بیرل ډیر تیل خوندي کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په اوروزګان کې د لسګونو ملکي خلکو په وژنې او زورونې تورنې وسلوال قومندان چې د کورنیو چارو وزارت د نیولو امر کړی وي په دې ولایت کې اوس هم د سیمه ایزو پولیسو قومندان دی. د کورنیو چارو وزارت وروسته له هغه د عبدالحکیم شجاعي په نوم د دې وسلوال کس د نیولو ژمنه وکړه چې د اوروزګان سیمه ایز خلک کابل ته د هغه په شکایت راغله. معصوم میوند له کابل ریپورت راکوي.
د کورونی چارو سرپرست وزیر جنرال مصطفی پتنګ څه وخت مخکې د ولسرګي غړو ته په وینا کې ژمنه وکړه چې په یو اونۍ کې به عبدالحکیم شجاعي نیول کیږي، خو له دې ژمنې څو میاشتې وروسته دغه کس ازادي راډیو ته وویل دی اوس هم په روزګان ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان دی. حکیم شجاعي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دی اوس هم د خاص روزګان ولسوالۍ د کندلان کلي د شالی په سیمه کې د کورونی چارو وزارت په چوکاټ کې د یو سلو پنځوس سیمه ییزو پولیسو قومندان دی او جاملیات کوي. شجاعي د روزګان د سیمه ییزو خلکو شکایتونه ردوي او وایي چې د طالبان وژلي او له هغوی سره جنگ کوي.
سال گذشته یک تعداد طلبه نفرای از ما را یک دو نفر از ما را بیرحمانه د
تیر کال یو شمیر طالبانو زموږ دوه کسان په ډیر بیرحمۍ سره په ونې پورې ځړولې وه او وژلې وه. وروسته موږ ورسره جګړه وکړه او د طالبانو پنځه کسان وژل سول. وروسته تر دې شکایتونه وسول طالبان چې د دولت او هیواد دښمنان دي او له هیچا سره نه جوړیږي. زه په خپله هم د طالبانو دښمن یم او د هغوی مرات هم نه کوم.
حکیم شجاعي وایي د روزګان ولایت له سیمه ییزو دولتي مسؤلینو سره خبرې کوي او په روزګان کې افغان ځواکونه خبر دي چې دی چیرې دی. دی وایي که مجرم وای نو نیول سوی به وای او په روزګان ولایت کې به مې له ملي پولیسو او پوځیانو سره په ګډو عملیاتو کې برخه نه سوای اخیستلی. افغان حکومت وروسته تر هغه د سیمه ییز وسلوال قومندان د نیولو حکم وکړ چې دی په خاص روزګان ولسوالۍ کې د اولس ملکي کسانو په وژنه تورن سو، خو حکیم شجاعي یوازې د دغو اولس کسانو په وژنه نه دی تورن، بلکې د روزګان ولایت سپین ږیرو او قومي مشرانو د ولس سرکې د شکایتونو اوریدلو په کمیسیون کې وویل چې حکیم شجاعي په روزګان ولایت کې شاوخوا یو سل شل تنه وژلي او دی باید ونیول سي. ښاغلی شجاعي داسې وخت د ځان د سپیناوي خبرې کوي چې د سیمې اوسیدونکي وایي د نوموړي کسانو څو ورځې مخکې یو ځل بیا په کندلان سیمه کې پر ولسي خلکو حمله کړې. ازادي راډیو د روزګان ولایت په مرکزي روغتون کې هغه کسان پیدا کړي چې څو ورځې مخکې ورباندې د حکیم شجاعي کسانو حمله کړې، د هغوی کورنۍ سوځلي او چور کړي او خلک یې وژلي او ټپي کړي دي. دوه تنو ټپي شوو کسانو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو
ټول مسله ولو چې هر څړې نیوي اغه را چپکاوي په ماشينانو په ډنګانو باندې خلک وهلې ک هر څه مفاد په کوټ پراتو د وړو شی وو اته د فدو د تلاشي کېدو پورې یو سړی څنګه اتیا کلن دی ورور ملت چې په حالته ورور ور ور اچاوي په هغه وخت کې ماشومان وسوګل ورور هغه سړی حالت شهید کې مړ کې ماشالله نو د کښتادی په نامه دلته د هزارو پښتي د شجاعي هدي چې ماشومان په پرلمبول باندې سودل سوي د سپنجری تر کندهار لاندې چې درته وي دولت کې مزغور و چې بیا د سبا موږ به طالب په نامه نه تروي چې بیا د سبا حکومت په جمله په تګیله نه کوي. دنیا انسانان نور ښځې په ولاړ ولاړ دي، یو څوک خپل ژوند په زندګي چې د ځان نه بولي او ناموس په ځان نه بولي دا ژوند بلاسته کوي په دا وطن.
دا خلک وای په دې حمله کې شاوخوان وی کسان وژل سوي او ټپي سوي او د دې په خبره د شجاعي کسانو د ټپي خلکو موټر نه هم روغتونتنه پرېښول. خو د افغانستان د کورنۍ چار وزارت دار دوي چې حکیم شجاعي د دې وزارت په چوکاټ کې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان دی. پښتانه دار چې دغه وسله وال کس چې ځای هم معلوم دی ولې نه نیول کیږي؟ د دې وزارت بیان صدق صدقي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د نیولو حکم پر ځای دی او د نیولو کوشش کیږي.
تاسو دا وایم چې دغه شخص د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت په هیڅ یو تشکیل کې رسمیت نه لري. که دا شخص دومره خدان باندې اعتماد لري چې دا کار نه دی کړی، خو باید حاضر سي. د افغانستان حکومت به دا شکایتونه حتما څیړي. نو دغه خبرې چې دا کس مطرح کړی دا ټول دروغ دي، دوی رسمیت نه لري او دوی د افغانستان خلکو ته باید حکومت ته جواب ورکړي. د کورنۍ او چارو وزارت موضوعګیري هغه پخوانی موضوعګیري دی.
څو میاشتې مخکې د ولسي سرکې د شکایتونو اوریدلو کمیسیون ویلي و چې په روزګان ولایت کې د دې وسلوال قومندان ملاتړ د ولسمشر کرزیت به هم چل کریم خلیلی کوي، نو ځکه امنیتي ځواکونه نسنی ولای. خو د کریم خلیلی دفتر بیا دا تور رد کړی دی. د چارپوهاند حکیم شجاعي د نیول کېدو په اړه شک کوي او وایي چې رښتیا به هم د نوموړي ملاتړ لوړ پوړي افغان دولتي مسؤلین کوي چې د کورنۍ چارو وزارت یې نسنی ولای.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې.
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
او سم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د حکومت یو شمیر مخالفو سیاسي ګوندونو د جرمني په منشن ښار کې د افغانستان په نظام کې د بدلون مسله وڅیړله. د افغانستان د څلور ولایتونو چارواکو د کابل کندهار د لوی لارې پر امنیت خبرې وکړې. په دغه غونډه کې چې پرون د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې جوړه شوې وه، پکې د میدان وردګ، غزنی، زابل او کندهار والیانو ګډون کړی و. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان او پاکستان د فوټبال لوبډلې په کابل کې په خپلو کې یو دوستانه مسابقه وکړي. دا مصر د پوځ مشر خبرداری ورکړی چې پوځ به په دې هیواد کې نور تشدد ته اجازه ورنه کړي. دا پاکستان حکومت په موقت ډول اعدامونه ودرول. ټاکل شوی و چې په القاعده پورې مربوط یو شمیر وسلوال چې اعتراف هم کړی روانونه یې په دار وزړول شي. ولسمشر ته د آذربایجان د اپوزیسیون ډلې د کاندید رستم ابراهیم بیکوف څو زره ملاتړو باکو ته نږدې لاروین کړی. او د قرغیزستان په جنوب کې له یو انتخاباتي مرکز سره درې تنه ټپیان شول. پرون د اوش ولایت په کاراسو ښار کې دغه پیښه شوې ده. دوستانو، اوس به هم څو لویدیځې ورځپاڼې راواخلو چې د افغانستان په اړه څه وایي. په نیوز ټریبیون ورځپاڼه کې امریکایي جنرال جیمز ټاورډس چې مخکې په اروپا کې د ناټو قومندانو یوه لیکنه خپره کړې، په دې لیکنه کې نوموړی وایي چې د دې وخت رارسېدلی چې امریکا په افغانستان کې له 2014 میلادي کال څخه وروسته د ناټو د نوي ماموریت لپاره چې د روزنې او ملاتړ ماموریت دی، د پاتې کېدونکو امریکایي سلاحکارانو او روزونکو د شمیر په اړه پرېکړه وکړي. ستاورډز وایي 50 هیوادونه چې په افغانستان کې سرتیری لري ټولو ژمنه کړې چې له 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې ماموریت ته دوام ورکړي او د خپلو عملیاتو لپاره یې جزئیات هم طرح کړي دي. خو د نوموړي په وینا هغه څه چې لا هم تر بحث لاندې دي هغه دغلته د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر دی. د دې امریکایي جنرال په وینا په بېلابېلو انتخابونو بحث کېږي. د صفر له انتخاب څخه نیولې چې له مخې ټول سرتیري له افغانستان څخه وځي، د 40,000 سرتیرو د یو پیاوړي ځواک تر پاتې کېدو پورې چې د امریکا دوو مهمو قومندانانو جنرال جان الن او جیمز ماتیز وړاندیز کړي. نوموړی وایي د ناټو د لوی قومندان په توګه د 4 کاله دندې له ترسره کولو وروسته زه په دې باور لرم چې 9,000 امریکایي او 6,000 د متحدینو سرتیري چې ټول 15,000 سرتیري کیږي باید په دغه هیواد کې پاتې شي. جنرال جیمز ټاورډس په خپل دی لیکنه کې ویلي د دې پر ځای چې میاشتې انتظار وکړو باید و پریکړه وکړو او په عامه توګه خپل تعهد په ډاګه کړو. نوموړی وایي د 15,000 سرتیرو د پاتې کېدو یادونه به د طالبانو هغه روایت مات کړي چې خپلو سرتیرو ته د په وینا په درواغو وایي بهرنیان په وتلو دي. همدارنګه به افغانانو ته ډاډ ورکړي. د نیوز په نوم باندې پولندي ویپاڼې بیا له افغانستان څخه د پولند د سرتیرو د وتلو د پایل پاړې ولیکنه کې ویلي دي چې د پولند صدر اعظم ډونالد ټسک د نووی کلینیک هوایي ډګر ته ورغلی و او هلته پولندي سرتیرو ته ویلي چې له افغانستان څخه د سرتیرو وتل پیل کړي. د پولند صدر اعظم وایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو کمول ځکه پیل کړي دي چې غواړي له 2014 میلادي کاله له دې هیواد څخه د خپلو ټولو سرتیرو وتل بشپړ کړي. دا ازادي رادیو ته د افغانستان د سلور ولایتونو والیانو د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې غونډه وکړه. په دغه غونډه کې پرون د میدان وردګ، غزنی، زابل او کندهار د والیانو ترڅنګ د دغه ولایتونو یو شمېر نورو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د دې غونډې په اړه احمد شیبر د میدان وردګ د والی له ویان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د غونډې هدف څه و. تاوله خوګیانی په ځواب کې وویل
د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت ساتنې په موخه د میدان وردګو، کندهار، غزنی او زابل ولسوالانو او د دې ترڅنګ نه قومندانانو، ملي امنیت رسانو او د ملي دفاع وزارت د ځمکنیو قواو عمومي قومندان او یو شمېر نور لوړ پوړو چارواکو دغه موضوع دغه ستونزې د حل په موخه غونډه وکړه.
دوی څه موافقه وکړه چې د دې لوی لارې امنیت به څرنګه ساتي؟
لومړی سر کې خو څه دوی د بنه وکړل شي په دغه لوی لاره باندې وخت نه وخت د دښمنانو لخوا مینونه ځای پر ځای کېږي. دوهمه ستونزه ځینې قطارونه چې د پخوانیو امنیتی کمپنیو خصوصي د تیلو کمپنیو د مسؤلینو له لوري په دې کې لیکل کېږي. د دغه ستونزې د مخنیوي په موخه هم خبرې وشوې چې همدغه خسارات کوم خطرونه چې تیریږي دوی وخت نه وخت خپل تانکرونه د تیلو یا نور اکمالاتي کارونو اکمالاتي موټرو ته خپل اور ورته کوي. تیل په فلوري او کله 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 خو چسپکی مېنونه هم خپل موټرو پورې پرډي کله چې دی چاودنه کوي. همدارنګ یو شمیر کړي په محافظتي عامه کې هم شتون لري چې لدې سره اړیکې لري، فساد کې ښکېل دي. دوی تر څنګه د ولایت مقام له لوري کورنیو چارو وزارت ته، دفاع وزارت ته یو شمېر وړاندیزونه شوي وو د تېرو څلورو میاشتو په ترڅ کې، چې په هغه کې ځینې ستونزې او مشکلات وه چې د دواړو وزارتونو له لوري منل شوي وو چې ستونزې به په وخت سره حل کړي، اما متاسفانه تر اوسه پورې حل شوي نه وي او په هغې باندې یو ځلې بیا هم یادونه وشوه.
خوګیاڼی صاحب، تاسو د خصوصي کمپنیو پر ساتونکو تور پورې کړ او د محافظت عامه د ساتونکو په منځ کې مو د مخربو کسانو د موجودیت خبر هم وکړه، دغه او دغه ستاسو د پوسټو ستونزه به په څه ډول هواری شي؟
غونډه کې د محافظت عامه د عملیاتي عمومي قماندان هم شتون درلود، موږ خپل اعتراف وکړو چې ځینې داسې قماندانان هم شته چې کله دوی وپوهېږي چې دوی په ساعت کې ښکېل دي له دندې ګوښه کړي، اما له څو ورځو وروسته بیا د یو شمېر اشخاصو چې هغوی په لوړه کچه په ساعت کې ښکېل دي دغه کسان بېرته په دنده ګماري. پرېکړه په دې اړه څه دا وشوه چې دلته د ملي امنیت کوم اداره چې دوی به دغسې کسان تعقیبوي او په مستقیم ډول به دوی نسي او په ولایت کې چې کوم زندانونه دي په همدې کې به یې ساتي. که چیرې په وړاندې غبرګون وشي نو دوی به دوسیه مستقیما د استعموري ته انتقالوي.
دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د اتولا خوګیاڼی سره چې د میدان وردګ د والی ویان دی، تاسو مرکه اوریده. په افغانستان کې د پوهنې وزارت له رسنیو غوښتي چې په خپلو پروګرامونو کې د سواد د زده کړې عملولو ته ځانګړی پام وکړي. نور حال له کابل د مرزی احمد زئی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د همګړۍ په هیواد کې 50% خلک سواد نه لري او ټینګار کوي چې رسنۍ د سواد د عامولو لپاره لا زیات کار وکړي. د سواد زده کړې په برخه کې د پوهنې وزارت مرستیال هماین رسا د دوشنبې په ورځ د یو ورځني سیمینار په ترڅ کې د رسنیو له مسؤلینو څخه وغوښتل تر څو د رسنیو له لارې د خلکو لپاره ځانګړي تعلیمي پروګرامونه جوړ کړي. نوموړی وایي په هیواد کې د سواد زده کړې ته پوره پام نه کیږي او په دې برخه کې رسنۍ د خلکو د پوهاوي په برخه کې مهم رول لري.
لومړی موږ له رسنۍ څخه غواړو تر څو په خپلو پروګرامونو کې خلکو ته د زده کړې د اهمیت په اړه عامه پوهاوی ورکړي. دویم قدم کې د خبرونو له لارې درسي چارې ورسوي، بل د تعلیمي پروګرامونو په اړه خبرونه خپاره کړي تر څو خلک د سواد زده کولو ته وهڅول شي.
کاغلی رسا زیاتوي چې هر کال افغان دولت خلکو ته د سواد ورزده کولو لپاره 40 میلیونه ډالر لګوي او د سواد زده کړې هر زده کوونکي ته په کال کې 2 ډالر ځانګړي کیږي. خو په عین وخت کې کاغلی رسا وایي چې په هیواد کې د سواد زده کړې لپاره تر راتلونکو 2 اونۍ پورې یو نوی ملي ستراتیژي بشپړه شوې. د نوموړي په وینا د دې 2 کلنې ستراتیژي په تطبیق سره به په افغانستان کې د سواد کچه 80% ته ورسیږي. د سواد زده کړې په برخه کې د پوهنې وزارت د مرستیال د معلوماتو له مخې افغانستان د 105 هیوادونو په ډله کې د هغو 105 هیوادونو له جملې څخه دی چې د سواد سطح پکې تر ټولو ټیټه ده. اوسمهال په افغانستان کې 34% وګړي سواد لري. اخوا بیا په افغانستان کې د سویلي اسیا د خپلواکو رسنیو د بنسټ مشر ضیا بومیا وایي رادیوګانو د زده کړې د پراختیا په اړه خپل مسؤلیتونه تر یو ځای ادا کړي، خو دولت ته پکار ده چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت په همکارۍ ټول رسنیو ته یو ملي ستراتیژي جوړه کړي.
زه فکر کوم چې د اطلاعات فرهنګ وزارت، د معرف وزارت په ملګرتیا کولای شي د موږ رسنیو ته داسې پلان جوړ کړي ورته چې په هغه کې هم معلومات انتقال کړي او هم اطلاعات انتقال کړي. نو بینان موږ غوښتنه به همدغه وي که حکومت په دې باره کې رسنیو ته لاس ورکاندي او ورته ووایي تاسې مکلف یاستئ چې حداقل په 40 ساعت خپرونو کې 30 ساعت ولس ته وړیا ورکړي.
په افغانستان کې په خو هم ځینې دینی عالمانو پر رسنیو په خاصه توګه ټلویزیونونو انتقادونه کړي وو چې د خلکو لپاره تعلیمي پروګرامونه کم لري او د خبرونو ځینې برخې د افغانستان د خلکو له فرهنګ سره سر نه خوري. کتونکي وایي اوسمهال له زده کړې پاتې یو شمېر ځوانان په ګاونډیو هیوادونو کې په مزدوریو مصروف دي او یا هم د مخالفینو لیکو ته ورغلي دي.
دا مصر د ځواکونو مشر خبرداری ورکړی چې پوز به په هیواد کې نور تشدد ته اجازه ورنکړي. په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو او د لرکړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ څلور ورځنۍ شخړو په ترڅ کې نږدې 810 تنه وشل شوي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په مصر کې په روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. احمد شیبر وبخې نوریاس نوري په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر کلیسا او روغتونونو او عام المنفعه ودانیو د حملو غندنه کړې. بان کی مون په یوې اعلامې کې چې د ویان د دفتر له خوا یې د شنبې په ورځ خبره شوې، په مصر کې د تاوتریخوالي ډکو اعتراضونو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. بان کی مون د لرې کړې شوې ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو ته په اشاره د هغه څه چې له زور زیات کارول بلل شوي د پای ته رسېدو غوښتنه هم کړې ده. د مصر امنیتي ځواکونو د شنبې د ورځې په سر کې په قاهره کې د الفتح جومات د مرسي لا پلویانو تصفیه کړ. دغه اقدام لې وی نه ختی ورسته وشو. د امنیتي ځواکونو او د مرسي د پلویانو ترمنځ چهارشنبه د ورځې لښخړو راپدې خوله و نیم سو زیات کسان وژل شوې دي. په مصر کې د ناکراری او د زیاتوالي په اړه د سیمه ایزو او نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې اروپایي اتحادیې ویلي په پام کې لري چې له دې هیواد سره پر اړیکو سره غور وکړي. د اروپایي اتحادیې مشرانو هرمان فون رامپي او خوزي مانوئل باروسو نن د مصر پوځ او د دې هیواد موقت حکومت ته خبرداری ورکړ چې که د شخړو په پای ته رسېدو او د ډیالوګ په پیلېدو کې پاتې راشي نو دا اتحادیه چمتو ده چې له دې هیواد سره پر اړیکو غور وکړي. د اروپایي شورا او اروپایي کمیسیون مشرانو دا خبرداری هم ورکړی چې د شخړو زیاتوالی به د مصر او سیمې لپاره بې ساري منفي نتایج ولري او د وضعیت د بیرته عادي کېدو مسؤلیت هم د دې هیواد پر پوز او حکومت اچولی دی. فون رامپی او باروسو ویلي چې د مصریانو د ډیموکراسۍ او اساسي ازادیو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. د مصر د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي پلوي اخوان المسلمین ګوند ویلي چې ورځنیو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د مصر حکومت ویلي چې له قانوني لارې د اخوان المسلمین ګوند په منحلولو غور کوي. د مصر موقت صدر اعظم حازم الببلوي ویلي له هغو کسانو سره چې قانوني تر پښو لاندې کړی روغه جوړه نشي کېدی.
لا مصالحه مع من تلوثت.
له هغو کسانو سره چې لاسونه یې په وینو سره دي روغه جوړه نه کیږي. له هغو کسانو سره چې د مصر او د دې هیواد د خلکو په وړاندې وسلې ته لاس کړی سوله نشي کېدی. له هغو کسانو سره چې قانوني تر پښو لاندې کړی روغه جوړه نشي کېدی. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پولیسو د اخوان المسلمین له زرو زیات ملاتړې نیولې دي. دغه کسان د جمعې د ورځې له تاوتریخوالي وروسته نیول شوي. د مصر خبري رسنیو ویلي چې د اخوان المسلمین 250 پلویان د قتلونو او د قتلونو د هڅو او دغه راز تروریستي اعمالو له تورونو سره مخامخ دي.
د ژوند رنگونه.
نوم محمد نسیم، ولایت لوګر.
تاسو په نظر دغه ځوانان په یو اداره کې کار کولای سي او که یو څوک تجربه لري لږې عمر زیات تیر کړی؟
دا دوه اړخه لري. ځوان خو انرژي لري، خامخا کار هغه زیاته لري، ولې څنګ د دې کې سپین ږیره یا هغه چا چې اداره کې کار کړی دی دغه تجربو ته هم اړتیا لري. کار د هغه نسبتا د نوي ځوان ته مؤثر دی. زما په نظر لپاره د دې چې هغه په یو کار کې تیار په چوکاټ کې اچول سوی دی، هغه کار ته آماده دی. او دا نوی ځوان چې راځي په وارده او صادره په یو شي باندې آگاهي نه لري، وخت چې یو سړی آگاهي نه لري هغه په څه رقم موافقه دی؟
څو کاله کېږي تاسو دلته په دغه دفتر کې ماموري یا؟
ما تخمینا د 71 نه را په دې خاطر اوسه پورې دې دفتر کې کار کوم.
کله چې ځوانان راځي آیا د تاسو برابر کار کولی سي؟
نه فعلا چې زه دا وینم د پوهنتون نه را فارغ شوی دي زما سره کار کوي، خو زما په تناسب کار نه شي کوم.
څنګه بیا مرسته ورسره کوي؟ کار ورزده کوي؟
مرسته خو خامخا په قدم اول کې لپاره د دې چې دا چوکۍ خو زه دا وایم چې ما نه ده، کوشش مې دا دی چې باید د ځوان ته کار ور وښیم.
یعنی اسادت خو نه کوي چې دا ځوان رانیسي تاسو چوکۍ ورنیسي؟
نه، دا هیڅکله د ما سره شخصا د ما سره دلته همکاران مې دي، حتی داسې وخت سوی دی چې ورته ویلې مې دي راسه دی بس ته خپل.
تاسو په نظر دغه تجربه ډېره مهمه ده او که د زده کړې هغه کچه چې هغه پوهنتون وایي لیسانس بیا ماستر بیا دکترا واخلي، کوم ډېر مهم ده؟ تجربه که تحصیل؟
پوهه خو په قدم اول کې مهم کار دی. یو سړی باید پوهه ولري، په څنګ کې د دې کې تجربه کاری هم ولري. د تا په کار کې تجربه نه لر، زه نسم کولی چې دا د تا کار کنه دی. یو سامان د هغه دی په لاس کې دی نیولی، خو زه په چالانه دوم نه پوهېږم. ولې ته دې تجربه کاری څه لرې؟ ته کوای شې چې یو ښه هغه د تجربې په څنګ کې لیاقت کته مهم ده. یو سړی دا نه دی چې تا نه مونږه تجربه ولرو نور هیڅ لیاقت نه لرو.
په دفتر کې که ټول د پخ عمر کسانی کنه او یا که ټول ځوانانی، آیا دا دفتر که مخکې ځي او که دواړه ګډ؟
نه دواړه ګډ رتوب لرو. په همدې سلسله باندې ستا په ستا هم باید ځوان یا هم سپین ګیری، تر هغو دغه سپین ګیری یا دا سابقهدار مامورین دوی ته خپل تجارب ور انتقال کړي هغوی، نو دا ضرور نه دی چې موږ ځوان را پیدا کړو سپین ګیری وشړو بیکاره یې کړو.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې د